افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوې او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي. دغه قراردادونه پر رونټیا او د طالبانو د حکومت لخوا له حقوق څخه د ترلاسه شویو اوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لشتر لژه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړي چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي پر یو مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او د سولې ساتي ټپیان شوی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړ کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله بریټ وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منصور احمد پښتین نږدې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغې به عمل کوي. شاغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخواله رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزای
سکایپ له لارې سره دی د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزای صاحب، څرنګه پیټم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونې کېلي. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسی او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسېدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی، هغه هم پښتانه ده. هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د چې خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبريالان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټرز دي، مخک خان دي لکه آفتاب شیروا چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان سره زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وایي چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په هغوی باندې بریج شوی دی. په دغه کوم ریګیلل مکې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر قومي عدالت لپاره دوی جوړي، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پورې مسلسل مزاحمت روانو، دواړو خواوو په یو بل باندې ګزارونه هم کړی دي، انخطې پکې هم شوي دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د هغوی سره لیندې وې، په لیندوی ګزارونه کول او هغوی سره د اوښکې بیون کې ګیسو، دغسې هوایي ډزې هم کړې دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوي هم دي. د دې نه علاوه بیا تاسو ګوري ځای په ځای کوم د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي، هغوی لګیو دا کسان راټولول. نو هلته کې هم چاپی وهل شوي دي، د هغوی نیول شوي دي، د هغوی خپلوان نیول شوي دي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې عمر اورکزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی، د هغه ورور سره زمونږ خبرې وشوې، عبدالهادي سره. نو عبدالهادي ویل چې دا غو ورور عمر سمکنه چې کوم کوآرډینیټر دی د کورمی، هغه نیول شوی دی. دغه سي شیرزاده مسجد ویلي د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی، هغه د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه ورور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په زه دغه سی بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکخ د تاسو پیژنې لمزه مسجد پنځم ځل دغه چې جیل تلاړې لمزه مسجد، هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر، مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي، هغه لوړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښې دي، علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو، بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو، بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو، پنځه وارې دغه ضمانت وشو، خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلع انتظامیه له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانه دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ضلعي کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو، خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوی هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چې کومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ هر یو ایونت کړی دی، موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي. دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې لپاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم دا پته و چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور کامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه را کړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دی هغه مطابق دا جرګه به پار صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزه صاحب، د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي که دوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې، ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد یې راغونډ کړي دي، خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی دا یا د جرګې خبرې کوي دا په خپل معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کی نه غواړي چې دلته یو څه د ستونزه چې لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سي پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لویو مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي، پکار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي موږ ته مشکل ده یا هلته موږ ګورو چې څو ورځې مخکې موږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده، دوی هغه جنګونه کوي، د مکې کې یې پولیس وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي. که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې موږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې، د لوی سنوز حلولو دپاره، او که د مزاماتو کې یو سه سنوز برابري دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، دو پښتنو به ملامت نه وي، دو منظور پښتون چې څه علیزاله کړی ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم در تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسې تاسو پرله پسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه، بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه او مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه خو په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیس څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغوی لیک را لېږلې دی دوی ته،
خدای به بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریسې وخت چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي پی ټی ایم باندې دا تورنه لګولې دي، نو دا هغې د وجې نه. خو سیمه کې چې بیا څومره هم زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغې وویل چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دی. او چې کوم هلته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سي پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بیا چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دې غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي د پی ټی ایم سره. نو د دې نه داسې بریښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
مننه
اوبخي. او بله ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ یا چې زموږ سیمو کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پاکستان پوز د دې نه لیږي چې منظور پښتین د ټوله ډیټا راټوله کړې ده چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه اوریدلي، څوک چا څومره خپلوان مړه شوي دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوي دي، چاته څومره مالي تاوانونه رسېدلي دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول، 50 لکه 60 لکه زموږ سره خبرې شوي، هغوی اوس خپله زکات نه ناستي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي ده یا چا تاوانونه شوي دي او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نېریږي.
مننه مومن صاحب. له شیرزي صاحب نه پوښتنه لرم، خو مخکې تر دې شیرزي صاحب له تاسو پوښتنه وکړم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب هم اشاره ورته وکړله چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په څه سترګه ګوري. دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپلو پښتنو د تباهۍ او بربادۍ د جوړولو دپاره ته روانې پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی وو چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلې زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري که هغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي هغه درکوم ته یقین ومنه زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي
شیرزاد صاحب د پولیسو موضوع یاده شوه لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خوا ته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پوښتنه کوي او د ده هرکلی کوي څه فکر کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي دا پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به وي هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري او بل د پولیس تر څنګ هلته پوز هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای استاد بلدیان ډېره په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل و لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړې ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بېنظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو دپاره جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کېدي او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي خو که بیا هم ما مخکې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویل وه ما اول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي که دغه دې نه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي یو موټی شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه ښه پایلې ولري
مننه شیرزاد صاحب مومن صاحب دلته یو بله پوښتنه د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ ورانوي او دلته دا خیمې سوځولې دي نو که کله د جرګې وخت را نږدې کېږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل حتی وزیر اعلی په لاره درولی و چې غونډې ته ونه رسید نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلک را روان شوی دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه نو دوی دغه تمام نه لرله او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې تاسو پته شته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دي نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده دا بل ځای نه ده نو ما سره دغه خبره کو چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي قربانیان دي نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل دا هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي اوس دغه تر ازو نو موږ خپل باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو نو زموږ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خیبر پختونخوا مختلف
ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېیمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي انسو ګیس استعمالوي په نورو مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي نو دوی هغه زموږ ملګري لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څخه صرف لیندې دي دوی څخه نور څه نشته دی نو دوی وتښتي یا دوی څه او څه مزاحمت وکړي لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره نو دوی بیسه چل کړی دی د اکتوبر درېیمه شپه دوی په حجرو کې تیره کړې ده د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې خو دا ده چې خلکو ته را روان دي لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کله سیف الله نه د بلوچستان پښتون مېشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او لګې موږ خلک راټولو نو اصل کې دا د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي دا خلک به وتوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للما هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلې چې د پېښور یو قسم له برخه ده نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو خپله له پېښور هم دي ریګي للمې ته یو لاره تللې ده څومره چې زه پوهېږم یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي که امنیتي ځواکونه دا لاره بند کړي
زما خیال داسې دی چې لکه یو لا خو نه ده لکه وړې وړې لارې تللي چې خلک ځان رسي په هره طرقه رسي کنه خلک ځان رسي پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغېته او ورځیم دغلته د دین بل دا به د مردان چارسده دا ټولي ضلع یو بل سره تړلي دي نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي نو د دې مخه دغه مریم نیول ګراندې بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې ترګي طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته برید کړی وسلوال یا یې دغه بریزي مواریه اخیستې ده نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوالې ډلې هم په دې باندې ګزار نه کوي
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري
زه فکرم دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي دا دوی نشته کی زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقه خلک دا دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژنې ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظ دوی راوتی تی پی ام وایي چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف دا که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامیږي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم سنشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي لوی خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ په پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغه وی په خلاف ډېر فعالیتونه کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار نه ده نو دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کی نو بعد سیمه کې د پښتنو په منځ کې دوی په بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پی تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خپه دي چې تاسو په پختون میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي د غزي مواري اخلي کنه په ټي ټي پی باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزي مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبري له درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مراولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړې د عملي کولو لپاره او به دغه پریکړې د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شوی نه
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته او کومولاده کامیده که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزا صاحب لتا سو مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړه
له ازادي ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د ازادي ملما مونن داسې او څوک دي چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلګانې روزلي او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنګلادیش ته کډه شوو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي د قابلګۍ په برخه کې تر لسانس پورې زده کړې کړي او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تېره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړې او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده اغلی غرشین ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله خو خبر داوی چې په پایل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ورپېژنئ
مننه نوري صاحب خو سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته او په دې هیله چې ټول صحت په کالو باندې ملابسي او خوشاله ژوند ولري نوم مې تاسو واخسته هیله غرشینی د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلی دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن اتحاد دی د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې یعنی د کووید تر راتګ پورې فزیکی ورتلم فعلا آنلاین دا ور سره لرم همکاري ور سره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې
بله کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي متوسطه ثانوي او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله
مننه نوري صاحب زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی لمنانای زدکری می یعنی اول او دویم سنف می دو کنر با ولایت که لوسته دی دریم سنف نا بیا کابل تراغلی درسونه می کابل که ویلی دی پا اسلام متوسط زدکری می پا پانسد فامیلی لیسا کی کری دی او بیا دالی زدکرو پا خاطر بانده می لیسی مریم او روست بیا دخزو مسلکی لیسی تا چه اغا وقت او مسلکی لیسا و پا اداره و منجمنت و بانک داره که می خبل زدکر پایت او رسولی یعنی بر لازم پاس بیو خلاصه شد ولی پا همدی جریان که علاقه مندی دیتا پیدا شد چیز باید طلابت مسلک و بخصوص قابله دیتا و داخلش زکر دمین دمرینه با افغانستان که دیر زیادتا و فکر می پدیو که چیزی دازو غارم چه تب ویم نو وکال باید تب که درس ویم بیارستا لارشم تخصص پروگرام دادا بیو دیر اگده لاری چیزی دمین در خدمت تازره شد خطرین لاره بهترترین لاره اواغ لاره چیز پا لند وقت که وکولشم من دو تخدمت کم به قابلگه مسئله که چه ما پا دیر شو قوالا قبانده شروع که و با دیرش تک بخبل درس مخیطوی ورد البته پا شروع که دیپلومت که در غزنفر در سیهی علومان استود نفارغه شم چون اقا وقت که پا افغانستان که لسانس نو بیا روسته چه کلر لسانس برنامه پا افغانستان که جوره شو در 2018 که در لسانس برنامه نفارغه شم او پا افغانستان که در قابلگه پا برخه که شد بنده کار کن
بله.
همی کلینیکی کار کرده و همی پیداره و منجمنت که کار کن
داده تپ و زین نور رشته چه پا افغانستان که دیده دستی مشهور رشته وی دی انجینری دید کچنی والی که چاب بویل چیز غارم پر راتون که مثلا دکترشم یا انجینرشم تا سر دقا انگیزه کم وقت پیدا شده چی مثلا غاری قابله شی کچنی والی که مهم پر دیبانی فکر کرده و چه باید دقا دی تبابت لارو نیسم
نوری سیب ما با کشنی والی که دا فکر نکو چیزا باید دا تبابت لارو نیستم زکر ما نوری رشتو تا بخصوص رشته ایم چه مخواخی دی چه درست بکیویم لکه دا هنرون رشته که پا باستان شناسایی که او یا پا نورو رشتو که او دا واقعیت دا چه پا افغانستان که اکثریت فامیلون اخپل اولادو ندیتا تشویقهی چه باید یا تبابت یا انجینری و دا یعنی انتخاب دا فامیل لخوانه که ولی زه پا دی که ازاده و مزه که انتخاب زمان پا فامیل که دا مسلکی انتخاب هر سری تخپل انتخاب رو کول که گی چه چه شیخ وخی خوکلا چه زه پا مکتب که اومه یعنی دا خوز مسلکی لیسه که می درست وی و پا اداره و منجمنت که نو دالتا احساس می وکر چه نه دا هنری نو دا پانزینه یا دا نوری رشتی چه زمان خوخیگی دا دینه بهتر رشته هم داده چه زه قابلگی انتخاب کن زه که پا اقا وقت که پا افغانستان که قابلی دیری کمی وی او اشد ضرورتو او کلا بچه می داده من دا درد لیدن نو دا یوازنه عمل داشو چه زه دا مور و دا ماشون پا خاطر بنده لده طول خوب و خیال نتیرشم او اقا حقیقی رشته ویم چه واقعا زمان مملکت ورده زه احساسم چه ضرورت داری و باید کار وکم خلق
خارونو تا دا افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو و پرتو سیمو چخه تک معمولا یو پروسه ده چه زینی وقتونه یو زینی مسائل دیده عامل کیگی پا کورانه که چه فامیلونه کده و که خارونو تا پتیره بیا کابل خار تا دا افغانستان مختلف ولایتونه چه سکره غیلی دی تاسو مخیر کنال یادوانه وکرله دو کل محل تا زدکر کده وی چه وشل چه لکنال راغلی کابل تا؟
نوری سیب دو کنال دیر وقت راغلی زکاق وقت تقریبا امنیتی شرایط دیر پخانو شروع که تقریبا دسی در تبیم چه شاید اته پنځوس کې یا په نهه پنځوس کې دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړو دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي ځکه زما نورو خویندې ورونو هم دلته په پوهنتون کې محصلي دي او بیا فامیل دوه ځای وو نو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پې کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کنر کې ورسېږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسېږي ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله د پندې خاطر باندې کابل ته انتقال شو ولې د کنر سره هم روابط قطع نه دي یعنی زما شاید که بسی مبالغه نشی نو دو هفته پس دری هفته پس حداقل دیوی ورځې د پاره ځم ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دی یاد وباس
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې په افغانستان کې د قبیلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو دغه قبیلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطحه روزل کېدلې
په لسانس نه دوی په ډیپلوماسي سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس وی او بېرته افغانستان ته راغلې، او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور بدنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله او ده تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمونږ قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلګې پانځه جوړ کړه کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځینې موږ بچلا قابلې فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلګې پانځه شروع کړل چې په پښتنو نجونې پکې ویل شو، درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 28 نفره کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو په جګه سویه باندې د حقوقو ده درس وي. فعلاً هم موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق قدابه کوي ده نولي، او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابلګان دا دواړه تقریبا سره تړلي دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یوه مختصه یا سپیشلیستي رشته ده، چې قابله په خپل فیټ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بک بون په نوم یادیږي. د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د کلب نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هره رشته چې ده، هغه په هره رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي. اما جنرال نرسنګ وي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغه د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمل په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشته نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزي ده. سپیشالیست قابلګي یا په اصطلاح په مجبوري ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلیت په کلینیکونو کې، په نسای ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابله چې ډېره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلې دي چې دا فعلا ډاکټرا لري په قابلګۍ کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلګۍ کې، هیڅ نوع مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابر فعلا دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا د اخلي په خپل رشته کې، البته په قابلګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوالې اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو د کلونه کلونه تجربه لرئ د قابلګۍ، ډېر لور پرتو سیمو ته به هم تللي وئ، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده. کوئ شي راته ووایئ چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابلګانې روزلي دي؟
زه کله چې د قابلګۍ د پروګرام نه فارغه شوم، خوشبختانه په ډېرو جګو نمرو من کامیاب شولو، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار به رانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو. که د قابلګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 2 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونزه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ور داخلي او دغې د قابلو په روزنه کې که په افلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په انلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوي د قابلیتګۍ په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول، د قابلیتګۍ په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خپرېږي په لریو کلیو او بانډو حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازمه ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تېرو 2 لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلیتګۍ کې درلود، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابلیتګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو، ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلیتګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې په هر ولایت کې تقریبا کمې دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دورې دي، کمې دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنې په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو، د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو مې انتخاب کړي دي، راوستیم دي 2 کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلیتګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنی د قابلیتګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفه دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه کلینیک تیار ورته آماده او کار تلل، داسې نه دي چې زمون قابلیت هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي، ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعنات بللري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایندې یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیتګۍ په برخه کې؟ په تیرې بیا چې ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نورسب د فرهنګي د لحاظه، خو موږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي، یو ځای کې 2 کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته، ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمه کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغې کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به موږ سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي ورسره شته دی.
اغلی غرشین په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ما ته احساس ته خوشحالی دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دې ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالی زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالی زی. یعنی ډېر احساس ته خوشحالی دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبور شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه. یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چا ته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي، دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره ده.
ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخې خاطرې شته دی. په یوسف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناک یې. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یینه ځای کړې وه چې په اصطلاح باندې د ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شم. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږ خلطې یینې واخیستله په انټه. مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې و، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په ما شفخانه کې و هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږه دسچارج کړله د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
ده. رښتیا واقعا هم ډېره غره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله ته راغله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم او زه ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنه اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډېر کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په وزان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودي، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته وویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک تر لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هغه مور په هغه وضعیت کې بیرته هر څه چې مې ویل قبول یې نه کړه. موټر کې واچول او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه. ویل موږ نه غواړو چې زموږ مریض نارینه ډاکټر عملي. نو دا چې د هغه مریض سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بلې بلې نور به ترخې نه وایو. بلې دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې حادي ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کمی و، چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده شي، اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي. فامیلي نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویمه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې چې افغانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوې ده وتلې. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بل دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم نه وخته په کور کې ونیول شي، بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي، بیا ترانسپورټ دا خپل ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپل د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او د ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې. بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید د زموږ د هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر الله. اغلی غرشین، تاسو د بنگله دیش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سرته رسولی. کومه شي ډاکټر لنډ وویل چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگله دیش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولې شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو، نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنگله دیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته م میندو ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په کلینیک کې انجا ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي. د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی. کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي، دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږیدلي ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرنی پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیت په رشته کې، په هر رشته کې، په هر برخه کې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډیر مرزونو د وقایي او د مخنیوي سبب کیږي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر غوسی په دې موضوع باندې
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مراسره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.
I'm sorry.